السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو د امنیتي سرتیرو او کوچیانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس په تورخم کې د طالبانو د یو مسؤول عرفات مهاجر له خولې ویلي شخړه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو له خلکو د کورونو د تصفیې غوښتنه وکړه. طالب چارواکي دغه ځمکه دولتي بولي او غواړي چې د ګمرک تاسیسات ورپراخ کړي، خو ځایي اوسیدونکي چې کوچان بلل شوي ادعا کوي چې ځمکه د دوی ده او اسناد هم لري. پرون د همدې شخړې او مظاهرو له کبله د جلال آباد تورخم لاره هم بنده وه. په شخړه کې وژل شوی یو تن طالب او دوه نور ځایي معترضان بلل شوي دي. تیره اونۍ په بدخشان کې د طالبانو د سرتیرو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کوکنارو د اړولو پر سر شخړه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرن ډیکر وایي متحده ایالاتونه د افغان ښځو د دفاع لاس نه اخلي. اغلی ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او د افغان ښځو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره خپلې کتنې ته په اشاره لیکلي خوشحاله ده چې د افغان ښځو او نجونو په استازولۍ د خپل کار په اړه خبرې کوي او دوی به هیڅکله د افغان ښځو او نجونو د حقونو له دفاع شاته نه شي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت داسې وسایل نه لري چې د افغانستان پر فضا د ګرځېدونکو بې پیلوټ الوتکو مخه پرې ونیسي. مولوي کبیر دا خبره پرون په پنشیر کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر دې وړاندې څو نورو طالب چارواکو د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټ الوتکو د ګرځېدو یادونه کړې وه. تیره میاشت په کندهار او نیمروز کې د بی پیلوټ الوتکو له لیدل کېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د افغانستان پر فضا د نورو هیوادونو د الوتکو ګرځېدا د افغانستان د فضایي حریم سرغړونه ده. د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړی و چې د افغانستان فضای په کنټرول کې نه ده. یو شمېر طالب چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه له تیرېدو وروسته افغانستان ته داخليږي، خو معلومه نه ده چې دا کوم ګاونډی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي چې ته یې یو میاشت وخت ورکړی چې د مس عینک کان د استخراج چاره پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون پرون د دلاور سرګندونې خبرې کړې چې پکې وایي د چین د قراردادي شرکت ټولې پلمې پای ته رسیدلي او باید د کان د استخراج کار پیل کړي. په دې سره همحاله باختر خبری آژانس د چین د ایم سی سی شرکت د مسؤلانو په قول ویلي چې د مس عینک کان ته د سړک د جوړولو او د لرغونو آثارو د ساتنې پلان نهایي کړی او د پروژې د عملي کولو کار پیل ته چمتو دي. تر دې وړاندې د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر ویلي و اجازه نه ورکوي چې له مس عینک څخه د استخراج شوو مسو د پروسس چارې له هیواده د باندې ترسره شي، خو په خپلو تازه سرګندونو کې نه ښاغلي دلاور او نه هم د ایم سی سی شرکت په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو ته یو نږدې آنلاین رسنۍ ویلي چې په افغانستان کې د داعش د جلب و جذب دوه پاکستانی مسؤلان نیولې دي. المرصاد دغو دوه پاکستانی اتباعو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې. هغوی په دې ویډیو کې وایي چې داعش ته د کسانو د جذبولو تر څنګ مالی مرستې ټولولې. ازادي راډیو د دې ویډیو کارتوب تاییدولی یا ردولی نه شي. نورو خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان جان کربی پرون پنجشنبه ویل چې په رفح کې ستر عملیات به د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر سازمان بولي د ماتېدو سبب نشي. ښاغلي کربی خبریالانو ته وویل پر رفح حمله به د حماس د سختدریځې ډلې د ماتولو لپاره د واشنګټن او تل ابیب ګډ هدف پوره نه کړای شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا له خبرداریو سره سره اسرائیل پرون پنجشنبه وویل چې په رفح کې د عملیاتو پلان ته دوام ورکوي. په عین حال کې راپورونه ښیي چې د غزې د جنوب په رفح ښار کې د اسرائیلي ځواکونو شمیر په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د غزې اوسیدونکي او مرستندویان وایي چې په رفح د اسرائیل د برید په صورت کې به انساني ناورین رامنځته شي. اسرائیلي ځواکونو تېره اونۍ په رفح کې عملیات پیل کړي چې دوی او امریکایي چارواکو محدود بللي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مندلې شي، د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې. ایران وایي د افغانستان سره د پولي بندولو پلان د عملي کولو په حال کې دی. د ایران ویره څه ده؟
دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه.
ملګری ملتونه وایي له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو ډیره برخه د پاکستاني پولیسو لخوا زورول شوي. وروسته یو ورښتونو خلکو ته د سر او مال زیانونو سره سره ګټه هم لرلې ده.
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولي دي، خو ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار ډېرې ولسوالۍ دا بېخي د وچېدنو سره مخامخ وي.
طالبانو په بهر کې د یو تلویزیون افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. دا چې ولې خپرونه کې تحلیل درته لرو. نور راپور نه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې پروګرام د سر خبري راپور ته. د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې ویل هغه څه چې اټکل شوی د هیواد د ختیځ پولې د بندېدو چارې به په لن ممکن وخت کې بشپړې شي. تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر هم د دې پولې د بندولو خبره کړې وه. تفصیل له اسمت ساروانه.
ایرانی چارواکو یو بار بیا وویل چې د اسخن سیمه او دیوال په وسیله د افغانستان د پولې د بندولو پر طرحې کار روان دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکني ځواک قومندان کیومرس حیدری پرون پنځشنبه په مشهد کې خبري اعلان وکړ او وویل د هغو تدابیرو پر اساس چې سنجول شوي د پولې پر بندولو بوخت دي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د حیدری په قول وویل چې د پولو د بندولو کار د تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د زیاته کړي اټکل کیږي چې له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو چاره په ممکن لنډ وخت کې بشپړ شي. د امنیتي چارو افغان نظر خاوند اختر راسخ د ایران د دې اقدام په اړه وایي
دلته دغه لوی سرمایه چې په دغه دیوار باندې مصارف کوي، مطمئنا څه امنیتي تشویشونه چې دوی لري د افغانستان له جغرافیا نه او د توریزم له ادرسه دا یو څه به تر کنټرول لاندې راځي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې تر هغه پورې چې افغانستان کې دغه ناخوالې او د فقر کچه ټیټه وي، تر دغه وخته پورې چې افغانان د یو ښکلي ژوند او د سعادتمند ژوند او د پردو د هدفي جګړو او د استعمال نه خلاص نشي، دغه لوبه د پای ټکی نه مومي.
د ایران رضوی خراسان چې له هرات ولایت سره گاونډی دی، له افغانستان سره نږدې 302 کیلومتره پوله لري. خو په مجموع کې د افغانستان او ایران ګډه پوله 900 کیلومتره ده. د ایران د ځکني ځواک قومندان ویلي چې دوی د هر ګواښ ځواب ویلو ته چمتو دي. ایرانی چارواکو په خوا په سیمه کې د داعش او د مخدره موادو د قاچاق بروله درکه اندېښنه شولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایران په خپل په سیمه کې د نیابتي ډلو پر ملاتړ تورن دی. داعش ډلې تیر کال د ایران په کرمان کې د دوه خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د 2023 میلادي کال په جنوري کې په کرمان کې د سپایي پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د څلورم کین په مراسمو کې 14 لشتلجه څلور اتیا تنه ووژل او 204 اتیا نورې ټپیان کړل. د ایران د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرسیال مجید میر احمدی کابل دوی ونې وړاندې ویلي و چې دغه هیواد حکومت د خپلو وسلوالو ځواکونو په وسیله د پولي د بندولو لپاره په 15 کلونو کې 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. د دا هم ویلي و چې د دې کار هدف د هیواد امنیت او د وسلو او انساني قاچاق مخنیوی دی.
و موردل چې د ایران یو پوځي چارواکی وایي له افغانستان سره د پولې د بندولو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي و چې پر دغه پوله د ازغن سیم او دغه راز پنجره او دیوال لپاره شاوخوا 3 میلیارد ډالر بودیجه په پام کې نیولې ده. ایران دغه اقدامات داسې مهال کوي چې هلته یې لوړاندې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده او افغانستان ته د دغو کډوالو د اجباري اخراج لړۍ هم تیزه کړې. بل لورته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له پاکستانه 16% راستانه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له زورونې سره مخ شوي دي. UNHCR د پنځشنبه په ورځ د 2023 کال په لومړۍ او درېیمې میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو پر راپور کې دا خبره کړې. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او افغانستان ته راستانه شوي کسان هم د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې ستونزې تاییدوي. تفصیل له سنا کاکړاو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمشنری د پنجشنبې په ورځ د 2023 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا، 16% راستانه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د UNHCR په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2023 کال په لومړیو درېیو میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د UNHCR په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی. ازادي راډیو ته وویل
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 کلدار یې چې ورسره وي هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت در بین مردم بسیار زیاد شده. دزادوزی هست، ناامنی هست.
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک لړی رستونځو سره مخ دي.
زه میگم یو برو خلاص باش. دغه مردم بسیار با مشکلات مواجه است.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هغه کور مو چې پخوا درلود له ټولو وسایلو سره مخالص کړ او پیسې مو ورته په شاوخوا 22 میاشتې کې چې په پاکستان کې وو مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلي و نه سر پناه لرو، نه خواړه، نه کالي، هېڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری، د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسنادو افغان کډوالو د راستنولو د عملیاتو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شو، تر 1500 ډېر افغان کډوال ایستلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل راډیو او تلویزیون خپرونې تحریم کړې. د دغه کمیسیون په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوې، دغه خبری رسنۍ پکې په شخصیت وژلو، د خصوصي حریم پر تېري، د اطلاعاتو پر تعریف او قومي او ژبني تعصب ته پلمن وهلو تورنه شوې. خو د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. نور تفصیل له عبدیس بوګمین اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د افغانستان انټرنیشنل رادیو او ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستانه بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه شوې. دغه شان یاد کمیسیون په عامه ځایونو کې د دغې رسنۍ لخوا د پیښو د پوښښ لپاره د تسهیلاتو برابرول هم منع کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې یاد خبری رسنۍ د خپلو خپرونو د منځپانګې له لارې چې تولیدوي یې د دوی د حکومت دښمنانو ته تبر په لاس ورکوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اورېدو د کمیسیون غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل
د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصولو او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې ووایو، بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خود افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې دا ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. ښاغلی نجفی زاده ټینګار کوي چې دا اقدام به د دوی پر فعالیتونو کوم اغیز ونه کړي او زیاته کړې ده چې طالبان غواړي پر آزادو رسنیو او نورو رسنیو فشار راوړي څو په ټکو یې مسلکي معیارونه له پامه وغورځوي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی استخدام
در رسانه و در سرغړونو د کمیسیون فعالیت او کړنې خایي چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړونو کمیسیون که غواړي چې کړنې د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري، خدای چې در رسانه و د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
قوانین وضع شده، قانون مثل قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات فعالیت داشته باشد.
د طالبان حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې لسګونه نورو رسنیو هم خپل فعالیتونه بند کړي یا هم د طالبانو لخوا تړل شوي. په افغانستان کې خبریالانو هم د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې په وار وار معلوماتو ته د نه لاسرسي او د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونو له امله شکایت کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور را اخلو. سید منځنۍ اروپا او ختیځ اروپا په یو شمیر سیمو کې امنیتي اندېښنو سره سره د چینایي امنیتي کمرو شمیر د زیاتېدو په حال کې د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر څنګه په دې اړه په یو معلوماتي راپور کې ویلي چې دغه کمرې د چین د داهو او هایک ویژن د کمپنۍ لخوا نصبېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ هایک ویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي راډیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي راډیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي عامه ډیټابیسونه نشته. خو د ازادي راډیو موندنې ښیي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایک ویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څانګې مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی. حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایک ویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولې دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصص کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس هم د ورستیو بارانونو په اړه باندې په یو راپور کې تمیګو د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا به هم په افغانستان کې ورښتونه دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورستیو ورښتونو کې لیوي خو د سره مال تاوانونه اوختي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه خرابه شوي، خو بل لور ته یو شمېر کروندګر او ګټور بللی دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې بارانونه ووري. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د وروستیو دوه میاشتو په چیرې بیا د اپریل د میاشتې ورښتونه له ډیرو کلونو وروسته تر ټولو شدید بللې دي. د دغو ورښتونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلونه بهیدلې چې له کبله د سر و مال ډیر تاوانونه هم اوښتي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو، سیلونو، برېښنا او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د سیلونو د جاری کېدو احتمال شته. خبر پاڼه زیاتوي په سالنګونو، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، ننګرهار، خوست، لغمان، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او بامیان ولایتونو کې له 15 تر 15 میلی مترو پورې د ورښت اټکل کیږي. یو شمیر افغانان وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي او وایي چې ترمځکه لاندې اوبو د سطحې له لوړېدو او د وچکالۍ د خطر له کمېدو سره مرسته کړې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اشرف ازادي راډیو ته وویل
ځای پر ځای تاوانونه هم رسولې دي په بعضې ولایتو کې په بعضې ولسوالۍ کې. او ګټه زه دغه بولم چې یعنې د کندهار دغه یو د ارغنده ولسوالۍ څه نا څه د برمو اوبه درلودلې چې نور ډېرې ولسوالۍ لکه غورک، خاکریز، نیش، شاولکوټ دا بیخي د وچدمو سره مخامخ وې چې خلکو پر دې درېدله چې د څښاک اوبه به لکو پیدا. دغسې په هلمند ولایت بغنۍ، باغران، موساکلا، نوزاد تاسو بیا تر مال میری نو ګټې خو دې خډيري ورسولې.
خو یو شمیر نور وایي چې د ورشتونو له کبله نه یوازې انساني تلفات پیښ شوي بلکې د دوی ځینې کرنیز حاصلات یې تباه کړي دي. د زابل اوسیدونکی نبی الله زابلای وایي
از موږ په زابل کې پولیس سخ وځپي. مثلا بادان سی دا وخت اکوک دي تقریبا 80% نیوی 90% خراب کو. خو شکر پاره ده چې په ارغنداب ولسوالۍ کې زابل کې ډیر زیات عاید بزګران لاسته جناوړي، هغه یې هم تقریبا 80% خراب کړه.
د وروستیو دوه میاشتو د شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله تر سلو ډیر افغانان مړه او ژوبل شوي، سلګونه کورونه ویجاړ شوي او همداراز سلګونه څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس یوازې په غور ولایت کې د سیلونو له کبله 1.3 اویا کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ثور په 15مه سیلونو د غور په مرغاب ولسوالۍ کې 1520 کورونه بشپړ ویجاړ کړل. د امریکا د کاختۍ مخکې خبرداری یا فایمن ارلی وارنینګ ادارې د راپور پر اساس په افغانستان کې د اپریل د میاشتې بارانونه په تیرو 40 کلونو کې بېساري وو. د دې ادارې په وینا دغو ورشتونو که له یوې خوا د کرنیزو مځکو د حاصلاتو د زیاتېدو لپاره د افغان کروندګرو هیلې غوړولې، له بلې خوا یې 10,000 هکتاره کرنیزه مځکه ویجاړه کړې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لسګونو بې وسه او په شاقه کارونو بوختو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړي. دغه ماشومان تر مازیګره پلاستیک راچوي کې د خلکو مالونه چلوي یا د موټرو ترمیم خونو او نورو ځایونو کې شاقه کارونه کوي، خو بیا وروسته په دغه کورس کې درس وایي. تفصیل روح الله انوري اورو.
اته کلم بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلتی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرست وخت د جلالا کورس ته راځم.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې له ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټې وټې سړی اخیستی او نن سبا یې خپلې هیلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پورې تړلې چې مازیګر یا ماښام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به له ستونزو ډک ژوند ته دوام ورکوي. لس کلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او 9 کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوښ دي چې له یوې خوا خپلو کورنیو سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او له بل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو من بعد له وخته جالا خان کورس کې زده کړې کوم. مون لیک لوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړې کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا دلته بازار کې زما چارې کار کوم. بعد له وخته له جلالا خان مستندوی بنیاد د کورس سره اعظم او ډېر زیات خوشاله بچي نو ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینه تراوزي چې له خپل وسه پورته شاقه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار ګټي وټي او د سر سړی اخستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او ګڼستون سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولنو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحق کورنۍ لاسنیوی وکړي، هغوی ته د ژوند لومړنی